استول کیږي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیلابیلو کتابتونونو ته استول کیږي. دوه ګټې لري، یو دا چې دا کتابونه بعد خصوصي کتاب پلورنځي او څخه رانیول کیږي چې هغه ته به هم بازار موندنه وشي. بل دا چې دا به زمنګ کتابخانو ته ولاړ شي او لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه دغه به نوي کتابونه او دغه نوي کتابونه به زمنګ ځوانان به ته لاسرسي پیدا کړي.
یو شمیر مدني ټولنو او ځوانانو په دې ورسته کې په خپل ولایتونو کې عامه کتابتونونه پرانستل او دوی کتابونه ورته راټول کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دغه ځوانانو سره مرسته کوي که کوي سبوي
کبه دې برخه کې څوک حاضر شي نو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ورسره بالکل همکار دي او د هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ وزارت په توان کې دي مونږ یې ندرېږو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
څومره د وړاندې افغان ممثل خاغلی عابد د خپل نری سفرونو په لړ کې د کندوز ولایت ته سفر کړی وو. خاغلی عابد له تیری وو کال راهیسې خپل نری سفرونه پیل کړي چې په مونولوګ شکل ډرامې تمثیلوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس چې څومره د لمخه کندوز ته سفر کړی وو هلته یې له خاغلی عابد سره مرکه کړې ده. تاسو تر مرکې وروسته د خاغلی عابد د تمثیل یوه برخه هم اوریدلی شئ.
هنری سفر زما د هغه سفر نوم دی چې کله له پوهنتون فارغ سلم له ځان سره مې دا تصمیم ونیو چې زه باید د خپل هنر څخه خپل ولس برخمن کم. نه دا چې زما به احسان پر دوی وي بلکې د دوی به پر ما احسان وي، حق دی. دغه سفر کې مې یو ډرامه د جاسوس تر نامه لاندې تر پوکس لاندې ده او په ټولو ولایتو کې د هنري سفر په درشل کې اجرا کوم. نو هدف دا دی په دې کې چې لا ترسو بل تخشینو ترسو پوری به کار نه کوو، ولی به خبرې کوو، خبرې به څه وخت عمل ته راباسو، څنګه به د ماشومانو حقوق مراتو، په څه ډول به د ښځو درنښت ته توجه کوو، څنګه د انسان ارزښت او انسان تور وپیژنو. هدف دا دی په ډرامه کې په مجموعي شکل او ډرامې خپله د ډرامې شکل مونولوګ دی. مونولوګ یا د مجبورت لمخې او یا د یو تعداد ظرافتونو په خاطر مونولوګ ټاکلی دی، ځکه چې لا تر اوسه پورې ډېری کسان رضاکار کار ته زړه نه شکي. همدغه واجب باندې نو کندوز ته مې هم د هنري سفر په درشل کې هم دې واجب مې کندوز ته سفر کړی دی.
عابد صاحب، درته وایي چې تر اوسه پورې کوم ولایتونو ته سفرونه کړي دي او دغه کومه تمثیلي ټوټه چې تاسو ویلي چې د جاسوس تر نامه لاندې دا مې ترتیب کړی او په ولایتونو کې اجرا کوم، د خلکو استقبال څنګه و تاسو څخه؟
لومړی خو شپږم ولایت دی کندوز چې راغلی یم او اووم اجرا ده، ځکه په زابل کې مې دوه اجراوې وکړلې. له هلمند مې راپیل کړل تر کابل، له کابل تر کندوز او انشاءالله د هیواد ګوټ ګوټ ته به ځم او د خپل ولس د دردېدلې کړېدلې خاموشه چیغه برسوم تر دوی پورې او بیا وروسته له دې طریقه تر دنیاوالو او هغه څوک چې د بشر د حقوقو دایې کوي. نو زه به څه ووایم، خو دا ولس داسې ولس دی چې که سړی په 100% کې 1% مینه ورکړي، 1% رښتیا ورته وایي، 1% په صداقت خپل کار ته ژمن واوسیږي، نه نیوي دا ولس ورپوره کوي. نو زه چې هر چیرې تللی یم دې ولس نه دا چې زما استقبال به نه کړي، بلکې تر خپل وس او تر خپل اندازې زیات احترام کړی دی.
عابد صاحب، د روسي پښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په اوسنیو شرایطو کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې یعنی د افغانستان په داسې اساسو شرایطو کې او نازکو حالاتو کې تاسو چې کوم تمثیلي ټوټې اجرا کوئ، تر کومه چې ما کتلې دي تر ډیره پکې د ملي والی پیغام نغښتی ده، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول تمثیلي ټوټې یا په ټوله کې د هنري آثار یا دې ته کمپاین کول یا کار کول د څومره کولای شي د ولس پر روحیه باندې مثبت اغیز وکړي؟
لومړی خو زه د یو ممثل په صفت، نه داسې یو ممثل په صفت چې لا تر اوسه پورې په د هنر په جستر جهان کې یو ټکی هم نه یم، خو لومړی ځان اصلاح کول، ورپسې خپل هنر ته درناوی درلودل، له هغه وروسته خلکو ته په داسې یو شکل څه بیانول چې واقعا تا زحمت ایستلی وي او پر خلکو تاثیر ولري. طبیعي خبره ده، خلک ستړي دي، سخت ستړي دي، سخت ځورېدلې دي، په ډېر یو بد حالت کې قرار لري. دې خلکو ته چې ما مخکې درته وویل چې یوه د مینې خبر ورته وکې، یوه د یووالي او اتفاق خبر ورته وکې، خو په صداقت یې ورته وکې، ضرور تاثیر ورکوي. نه دا چې تاثیر ورکوي، بلکې عمل ته مخه کوي.
څومره ډېر سمفونه دي، یو دوا درې اته لس دولس، حساب یې راسه غلط کړي. عجب ظالم معلم دی، خپل فرهنګ څنګه وی معلم یې بیا دې خپل بازی کوي.
څوک چې نو خوښ معلم دی ښه ځان نه کوي.
زه معلم صاحب ما برج دی، معلم صاحب چې پلیک څوک نغلا کوي ما چون غلا کوي غلط ونه درسي وی دي تا غزه سم دی. معلم صاحب تلاره ما واخزه ده ما قطار ته زمه وام زدن تک شنم سکی خبر نپیج. یکی زای راکت یکی در واسکیج، یکی در واسکیج خو، نه یکی در واسکیج خو، یکی در واسکیج سکی، یکی در واسکیج خو را زای نست خو. چیشی؟ پل بچه کالی زاری. من یه ساعت دیگه تو برا پمای کار لری. چیشی؟ پل با خیرانی بی بچه زی. من یه ساعت تو برا تو ولاری به ما تو تخرانی. نموش قرار تسیدر کوم خرم کنا ما جنم پر کما چکی تسیدر کوم را ما جنم پر کما خدای در تسیدر کوم تو خراب اصول جدی خپل به خط نیز دا از ما زدا دی خمر په پناس نو سې کاله مش په پروت خط از ذکر دی ته نو وکه جن کی کله شاته وڅه ته وڅه جا ته تو ته اته نوم درته کوم بای به ته مو غواره کله اړه ما وا خاطر سفر اخی ته مر تن دی نو خط نی کړی دی چې پام نه دی کړی دا کتاب چا ما په چې دی به در کوم تاسو کلام ما یم صاحب دا چې شي کېته نو صاحب چې دای مخې ته بل داسې کې بیا داسې کې خلک ته باسه وازه ما یم یم دا خو در چا دادی خپ خپ څوک یې کې سم د معلم صاحب شنه نو ما هم نه دی وې چې دا څه ده
کوم څه ده
خو څه وګورم ازې
چی شي حسری
وس په پیاس ولا هغه شاګردانو ما چې پکښ نه کې سامد چې پیژم
یې ستانو ترې لای دی
نو هغه ستانو دی سامد قرار خو خاص مایم صاحب ستانو یاد کی
احمد ہے
ما درو نو محمد مایم صاحب ستانو په کتاب کې ویل کې زما د دې مکتب خوښ دی زما مکتب شروع کوم مایم صاحب وا ویلې مې دی لږ مې ویلې دی سمش په کلی کې خو هغه بیا خلک واسوته اخر کوایل او شتاب موږ په کلی کې د پاره ځای نه پرېښو سمش ما ایمان کړ ته مسلمانان ول مونږونه کوله شاګردان نو د کلی خلک و یا زه په شم ته نه زما دا چې ما دې ویدو و دا به بیا بیا انوار ته اس ځای مو کښه قرانې وله دا به بیا خوښ کړو په دا چې ما ایمان بیا په سره ور وسره ما ایمان دا ما به دغه څنګه کښه نه و ځانم یکه ما ایمان ځانم تو راي دي ولارسم تلاریم او خمایی و صداد را توایی و اولارس پلارمی؟ پلارمی در دیر نازر در جان بودی مانی سا پر پلار داستی گرانی مزما پلار بیش سره دی هر چیزی ما اون سره بیایی چکل پر لیر زاد رزو چیز ستنی سم بارا زد لارتا هم زستنی سرم زبا پلاری بشاکی زایز خال کیر در پلار بشام مانی سا پلار ار شیر رانی سی شاک دمین بیایی چپلکی کالی صدری در خولی ابل امرد را رانی مانیم صاحب یو ورځ د پلار سره باغ ته ولاړم پلار مې په باغ کې کار کاوه خلک راغله زما پلار یې ولووالې بیا پښې و لاسونه ور وتړل ما زارۍ ورته کولې شوتر ولوېدم لاسونه مې ور مچ کړل زما پلار یې نه یې لکاوه اخر زما مخ ته په دومره چاره لال کوي
اوس د یو لنډ حکایت وار دی وږمه جبار خیل استودیو ته راغلی وای د داسې چا نقل میراوړی چې د دنیا سره او سپینې نه و پکار. راځي وګ بشو وګ میته
د هند خلکو یو کیسه ولیدا ترکانو د واده نه وکړای، یوازې اوسېده او ټول ورځ به یې په کار تېروله. ولیدات ډیر ساده ژوند کاوه، خوراک څښاک هر څه یې ساده و. نو کومې پیسې چې ګټلې ډیر لږ یې مصرفېدلې. یوه ورځ یې پام شو چې هغه مرتبان ډک شوی دی چې د پکې له مصرفه زیاتې شوې پیسې اچولې. ولیدات له ځانه سره فکر وکړ، مرتبان باید تش کړم. مرتبان یې زرګر ته یووړ، د هغه مخې ته یې تش کړ او بیا یې ورته وویل چې د دغو پیسو په بیه وښی راته جوړ کړه. زرګر ورته د سرو زرو یو ښکلی وښی جوړ کړ. خو ولیدات ته فکر پیدا شو چې وښی به څه کوي. یو سوداګر یې ولید چې د اوښانو د یوه کتار په سر کې روان و. اوښان په رنګارنګ مالونو بار و. ولیدات له سوداګر پوښتنه وکړه، دا چیرته وړې؟ سوداګر ورته وویل، د پاچا ماڼۍ ته یې وړم. دا مالونه شهزادګۍ غوښتي دي. ولیدات ورته وویل، کیدای شي دا وښی هم شهزادګۍ ته ورکړي. هغې ته به ووایي چې دا ستا لپاره د ولیدات سوغات دی. سوداګر وښی شهزادګۍ ته ورکړ. د شهزادګۍ وښی ډیر خوښ شو او په بدل کې یې ولیدات ته په یوه اوښ بار تر ګردو ښه وریښم واستول. سوداګر چې په وریښمو بار اوښ د ولیدات د جونګړې مخې ته چوکړ، ولیدات ورته وویل، په دې به نو څه کوم؟ سوداګر ورته وویل، بل چاته یې په سوغات کې ورکړه. ولیدات وویل، مثلا چاته؟ سوداګر ځواب ورکړ، مثلا د کیش سلطان ته. ولیدات همداسې وکړل. سلطان د بهترینو وریښمو سوغات ډیر خوشاله کړ او په بدل کې یې ولیدات ته تر ګردو غوره شپک آسونه واستول. ولیدات آسونه شهزادګۍ ته ډالۍ کړل. شهزادګۍ له خپلې سیلۍ پوښتنه وکړه، دا ولیدات څوک دی او ولې ماته سوغاتونه رالیږي؟ شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور در ښکاره کوي. یو داسې سوغات ورواستوه چې بدل یې در نه کړای شي او غرور یې مات شي. شهزادګۍ په شلو کچرو بار سپین زر ورواستول. ولیدات چې د دومره شتو ارزومن نه و، د سپینو زرو بارونه د کیش سلطان ته ولیږل. سلطان له خپل وزیره پوښتنه وکړه، دا ولیدات څوک دی او ولې ماته سوغاتونه را استوي؟ وزیر په ځواب کې وویل، شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور در ښکاره کوي. د تا داسې سوغات ورواستوه چې بدل یې در نه کړای شي او غرور یې مات شي. سلطان ولیدات ته شل کارتنه ګران بیه غمی ولیږل چې ولیدات همغسې سرغوج شهزادګۍ ته واستول. شهزادګۍ چې دې سوغاتونو وار په وار حیرانه کړې وه، فیصله وکړه چې ولیدات به له نږدې ګوري. نو له خپلې یوې نوکرې سره په پټه راوبته او په پوښتنه پوښتنه یې د ولیدات ځای ته ځان ورساوه. ګوري په یوه ساده جونګړه کې یو غریب سړی اوسي. شهزادګۍ او نوکرې یې د ولیدات د غریبۍ په کور کې په حیرانۍ سره شاوخوا سترګې غړولې چې ناڅاپه په دنګ آس سپور یو ښکلی ځوان را پیدا شو. ځوان چې جامې او کړوړه یې د پاچایانو وو، د ولیدات جونګړې ته ودرېد. دا یې د کیش سلطان و چې د شهزادګۍ غوندې د ولیدات د لیدو تلوسه ور پیدا شوې. د سلطان او شهزادګۍ چې څنګه سترګې سره ولګېدې، په یوه او بل یې زړونه بایلودل او له معمولې تشریفاتو وروسته یې واده سره وکړ. ولیدات نو اوس ډېر مشهور سړی و. هغه په دواړو دربارونو کې د اوسېدلو غوښتنه نه و منلې او خلکو یو بل ته ورمعرفي کاوه چې دا همغه سړی دی چې تر دربارونو یې خپله جونګړه خوښه ده. سلطان او شهزادګۍ چې نوی ژوند پیل کړ، فیصله یې وکړه چې ولیدات ترکان ته له سرو زرو ډک صندوق ورواستوي. خو دغه صندوق هیڅ وخت ولیدات ته ونه رسید، ځکه د چې د سرو زرو د صندوق اورېدلی و د سلطان او شهزادګۍ د کسانو تر رسېدو د مخه په پټه لکلی بوبوت او هیڅوک په نشول چی چیرته ولاړ.
ځوان شاعر ذبی الله بیان د دولسم ټولګي زده کوونکی دی او له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د یو کتاب شاعري کړې خو کتاب یې لا نه دی چاپ کړی. دا چې ولې خپل شعرونه نه چاپوي او څه ډول شاعري کوي دا به په دې مرکه کې واورئ چې له ښاغلي بیان سره مې کړې ده. بیان صاحب، څومره موده کې شعر لیکئ؟
درې څلور کاله کې.
په دې درې څلورو کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟ یو کتاب شوی ده.
کتاب خو انتخاب پکې کمی، تقریبا سل یو سل لس یو سل شل شعر.
نو دغه شاعرانو ته چې وایې چې څومره شعرونه دې لیکلي بیا شمیر در وښیي، بیا وایې انتخاب به پکې کمی، دغه انتخاب تاسو خپله کوئ بیا که په بل چا کوئ، او که دې ته ګورئ چې چا وستایل هماغه انتخاب ته؟
نه، زه خپله چې کوم شعر باوري ما نو انتخاب خپل کوم، نور ملګری بیا هماغه شعر ته ډېر دغه کوي، توجه کوي او تشویق راکوي.
شاید دې منتخب شعرونه نه دي، یو راته ولوله.
یو غزل دی: وای ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماښام دی، ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماښام دی، ما سره لاسونو کې لینده ده او ماښام دی. او پیره دستګیره دا ته څه پلته وای، پیره دستګیره دا ته څه پلته وای، مخ ته مې ښه تریخه آینده ده او ماښام دی. او وخت دغه مجبوره کونډه دې حالت ته اړ کړه، وخت دغه مجبوره کونډه دې حالت ته اړ کړه، دا د اوبړستنه کې ګینده ده او ماښام دی. او ما سره لرې مینه اوس دې ځواب نه لرم، ما سره لرې مینه اوس دې ځواب نه لرم، ځکه دا خبره سنجیده ده او ماښام دی. او پیغله زندگی ګوره ونه چیړې بیانه، پیغله زندگی ګوره ونه چیړې بیانه، سر نه تر پخو پورې لمده ده او ماښام دی.
ډېر عالی. دا پیرانو سره خو خلک ډېر احتیاط کوي، تاسو په دې خپل شعر کې د پیر وینا اپلتی بللی دی که نه؟ څه فکر کوئ دا به څنګه وي؟ دا خلکو ښه ولګي که؟
بالکل، دا په چا بد تاثیر کوي، خو دلته ما د پیر نم دا د فالوین کی که نه، مطلب دا غو
خوشحال بابا پیرو، دا حمزه بابا پیرو، او هغه ډیر په درناوی یاد کړی دی. اما ستاسو پیر چې وو دغه سی وپاره له ستاسو منظور له فعالیدونکي نه؟
بالکل،
دغه بیا اصلاح کوي. تاسو په شعرونو کې هم ډېرې خبرې نوې دي، څه چل کوئ تاسو د دې نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې؟ دا مختلف لارې لري چې کېدای سړی هغه معمول انداز چې دا چې خلک ورسره آشنا دي هغه مات کړي. د ښه شعر یو کمال دا ده چې ناشنایی، بیا د ناشنا محیط سره مخامخ کی، یا له یو ناشنا فعل سره چې هلته مورد نه وي له دې سره مخامخ سي په شعر کې، یا له یو ناشنا تصویر سره داسې حالتونه وي چې د دې لپاره مختلف لارې دي. تاسو خپله څه کوئ؟
زه خپله خو دا مونږ استادان زیاتره په دې دغه دي کنه وایي چې تیر تاریخ په لولو بینه خو مخ به ترې نه اړو، نو زه خپله غواړم نوي ذهنونه مطالعه کړم، نوي شیان مطالعه کړم. همداسې شعرونه زه ځینې ګورم کنه، خلک ځینې شاعران زلفې د مارانو سره تشبیه کوي، زه غواړم چې نه دا هغه تشبیه کړي باید زه یې تشبیه نه کړم، زه کوم بل نوي چې سره یې تشبیه کړم. نوی نوښت پسې ګرځم زیاتره وخت، او ځوانانو ته مې همدغه توصیه ده چې د بل چا تقلید دې نه کوي، کوشش دی وکړي د ځان یو فکر دی خپل دی خپل ژوند کې دی فکر وکړي خپل ځان کې. اتمن د دوه کسو ژوند سره یو شی نه، د یو چا کیسه به بیلې د بل به بیلې، نو کوشش دی وکړي دا خپل کیسه وړاندې کی په نوې ډول خلکو.
یعنی ستاسو منظور دا چې هر شاعر دی خپل تجربه ته
مخه
کوي، خپل خونو څه ویلې دي، خود هغه احساسات دي، د هغه تجربې دي، موږ دا عقل لرو چې خوند ورنواخلو، او دا بیا ښه نه ده چې هغه عین شی تکرار کړو.
بالکل، د مطالعې له لارې د ځان یو څه نه دغه کیږي که نه، د څه نه زده کیږي. تجربه چې سړی اخلي د بل چا د کار یا عمل نه به تجربه اخلي، دماغ نه ګټه پوهېږي به چې یاره دا کار د داسې سم کړی یا ناسم کړی دی. دی بیا خپله تجربه کوي چې هغه ته ګوري چې هغه دا کار بالکل سم کړی یا نا غلط کړی، دا بیا په خپل هماغه کار سم عملي کوي که نه، خپله تجربې بیا نوې باڼې باندې وړاندې کوي.
نظمونه ډېر لیکي که غزل؟
غزل مې ډېر لیکلی، تقریبا یو کال شي دا نظمونه هم لیکم.
په خپلو غزلو کې کومه یو ډېره خوښه؟
خپلو غزلو کې نو یو غزل دی سې نوی دی، وای نوی کال دی هغه نشته باران اوري، نوی کال دی هغه نشته باران اوري، څه بد حال دی هغه نشته باران اوري. بیا هغه په روزګنۍ صحنه تکرار شوه، رب ته سوال دی هغه نشته باران اوري. او زړه مې وایي د مالیار ګلان ټول در وړم، خو بال دی هغه نشته باران اوري. او سړک باران کې راخکاره پړنګ دیوال وا، سړک باران کې راخکاره پړنګ دیوال وا، ړنګ دیوال دی هغه نشته باران اوري. او تاو پختی چې وی هجر لکه څنګه، تاو پختی چې وی هجر لکه څنګه، دا مثال دی هغه نشته باران اوري.
او ډیر علی، دا زموږ تصویرونه هم چې په شعرونو کې دي نوی نه دي، دا هغه سې دي لکه خلکو چې د کار چا چا اورېدلي. یعنی زموږ ډیرو شاعرانو د تکرار له وجې متاسفانه هغه شاعرانو ته چې واقعا یې نوښت کړی و، ځینې نوي تصویرونه ایجاد کړي وو په شعرونو کې، هغو ته یې هم تاوان اړولی ده. نو ستاسو په همدې غزل کې داسې تصویرونه وو لکه څوک چې عکاسي کوي، او زموږ د خپل محیط تصویرونه وو، فرضاً باران او بیا په دیوال راوړېدل. یا دا داسې څه دي چې د سړي سترګو ته درېږي. زموږ د پخوانی شاعری چې او نقد کېږي، البته په مجموع کې تنه د پښتو نه په دري او پښتو دی په دواړو، وایي چې یوه ډېره برخه یې په محرومیتونه دي. بل انتقاد چې ورباندې کېږي هغه وایي، وایي د دغه شاعري پښې پر ځمکه نه دي، په خیال کې به جوړوي، په خیال کې به انځوروي. خو نن سبا تمایل دې ته ده چې علاوه دی چې سړی خپل تجربې باید بیان کړي، هغه تجربې باید محسوسی، باید احساسی. او که یو څوک وغواړي په ژوند کې دغسې یو شی تجربه کړي، هغه یوه شیرینه شیبه چې ده شاعر راخیستې ده جالبه ده، یعنی اوسي کولی دغسې یو شی تجربه کړي. البته زموږ په پخوانی شعر کې دغسې داسې څه ډېر کم دي، یعنی خوشحال ډېرې دغسې شیبې انځور کړي دي، له خوشحاله وروسته به مې خو دومره ډېرې نه دي لکه خوشحال چې کړي دي. تاسو د خپلو شعرونو تصویرونو ته چې کله یې لیکئ څنګه یې کوئ؟ ډېرې هغه خیال ته توجه کوئ، محسوسوالي ته توجه کوئ، کوم مسایلو ته ډېره توجه کوئ؟
زه خپله د تصویرونو پسې دومره ګرځم هم نه، خو شعر په وخت کې تصویر بعض ځایونو کې نه راځي. تصویر هم داسې خیالي بڼه مې او رښتینی تصویرونه مې کنه دې شعر کې تاسو ویل زما دی باید کې تصویرونه. نو دا د ټولنې یو انځور چې وړاندې کول دا هم ښه خبره ده کنه چې وړاندې شي. لکه اوس زموږ زیاتره شاعران په نورو چاپېریال پسې تللي دي، دا خپل دغه یې پرېښی دی، ټولنه یې پرېښی ده. زه وایم که همدغې خپلې ټولنه کې دا تصویرونه راټول کړو، شعر ته یې راوړو، یا په خیال بڼه یا په رښتینې بڼه چې کوم کارونه کېږي که نه، نو دغه وړاندې کړي دا به ښه خبره.
زموږ په شعر کې دا ګودر چې ده دا دومره تکرار شو چې اوس زه په کوم شعر کې دا خپله وګورم نو زړه مې نه کېږي شعر ولولم، دا بس چې ډېره تکرار شو. له ګودر علاوه شاید داسې ځایونه یي تاسو چې وویل چې د خپل چاپېریال انځورولو ته ګوره، یو شی ده زموږ خواته نسته ده خو د مشرقي خواته سته ده، د بلۍ چې ده د دې ډېر کم ذکر زموږ په شعرونو کې راغلی ده، البته په لنډیو کې سته ده. دا بلیم یو یو ډیر شاعرانه ځای ده او د دغه جلوې چې دي زموږ په شعر کې ډېرې کمې دي. د خپل محیط مې درته وویل له دې نه علاوه هم البته چې زور سره بلد نه یم، دا تنها د مشرقي د سیمې مې درته وویل، همدغسې به په نورو سیمو کې دغه د چاپېریال د انځورولو په خاطر پرته له ګودره نور هم دغسې ځایونه شته چې سړی باید انځور کړي. مهرباني یو شعر دې راته ولوله.
یو نظم دی نیازی صاحب وایي: یوه ورځ کې ملنګي بله ورځ کې تجارت، ژوندون څه مانا آشنا خلطانه عبارت، ګرځم سوی لغړن سوی سوی لغړن، زه سیزلی یم وړې ستا د حسن حرارت، بې بنیاد زندگی بې بنیاد محبت، دلته ځان له ځانه هم پوره کوي خپل ضرورت، چا خوړلی خپل نظر چا ساتلی امانت، چا ورکړی چا له زړه چا کښته دی سخاوت، دنیا نخوري په امید بیا نو جوړ کړي شرارت، دا ژوندون دی ښه ډېر سخت رانه غواړي مهارت، دې فانی جهان نه کړم بل جهان ته حرکت، له دنیا نه یم روان له دنیا نه په غفلت، زه له ځانه یم روان زه له ځانه په غفلت زه له ځانه په غفلت.
ډېره مننه. کتاب مو ولې نه چاپوې؟
کتاب نو تر اوسه مې ورته تصمیم نه دی نیولی، شعرونه مې دومره نه دي، مخکې مې ویلې چې انتخاب چې په کې وکړو ډېر کم دی، نو وخت به ونیسي تر اوسه ورته دومره تصمیم نه دی.
بیان صاحب چا شعرونه ډېر لولی؟
شعر خو معمولا زه ځینې ټولګې د اوسنۍ ډېرې لولم، د استاد اجمل ښکلي د شاه سعود شعرونه ډېر مطالعه لولم، همداسې ښه شعر پسې ګرځم.
کورم ادان
صدای پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.